آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان. پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې خپل فضائي حرم به د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د پاکستان فضائي حرم له تیرو 15 میاشتو راهیسې د افغان پروازونو پر وړاندې بند دی. د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس محمد قاسم وفازاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوري د ټاکلي وخت له مخې هغه هیواد باید د جون په 14مه د افغان پروازونو پر مخ خپل فضائي حرم خلاص کړي. د روان میلادي کال د فروری پر 8مه له هغې وروسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلي په ګډون په بارانیو پروازونو بندیز ولګوه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د افغان او امریکایي ځواکونو باندې د عملیاتو پر وخت د افغان ځواکونو یوې بلې ډلې ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بټلر، افغان او امریکایي ځواکونو د کندوز په ولایت کې ګډه ګزمه باندې وایي بوخت ول چې د سختو ډزو ورباندې شوي او دې ته مجبور کړل شول چې ځان د دفاع لپاره د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي چې دغه ډزې بندې کړي. ویان زیاته کړې ده چې دا وروسته معلومه شوه چې دغه ډزې د افغان امنیتي ځواکونو د یوې بلې ډلې له خوا ورباندې کېده او نامعلوم شمېر افغان امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه راز زیاته کړه چې په پیښه کې امریکایي ځواکونه نه دي وژل شوي او نه ټپي شوي دي، خو ویل چې د امریکا دفاع وزارت د تحقیقاتو یو ګډ بورډ ټاکلی چې د دې پیښې علت او تفصیلات معلوم کړي. پاکستان حکومت د هند صدر اعظم الوتکې ته د پاکستان په هوایي حرم کې د تیرېدو اجازه ورکړې ده. د هند حکومت د پاکستان غوښتي وو چې په بشکیک کې د شنګهای د همکارۍ په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان صدر اعظم نریندرا مودي الوتکې ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د هوایي حرم نه تیر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا ژغ اردو څنګ ته ویلي دي چې د ډیلي په درخواست یې د نریندرا مودي الوتکې ته د پاکستان هوایي حرم کارولو اجازه ورکړې ده. د شنګهای د همکارۍ غونډه به د جون په 14مه او 14مه نیټه په بشکیک کې ترسره شي چې پکښې د سیمې ملکونه او ملکونو مشران به ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم شریک شي. په پاکستان کې د سیاسي حکومت مخالفو ګوندونو مسلم لیگ او پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې حکومت د پښتون تحفظ تحریک د غړو پر ضد اقداماتو کې د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې د دغه ډلې سره نښتې به د سیمې امنیت ته خطر پیښ کړي. په پاکستان کې حکومت د پښتون تحریک د غړو او پلویانو نیولو ته دوام ورکړی دی. بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي مشرانو وکیل شاب خټک ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د کامی اسمبلی په غړي علي وزیر باندې تشدد کړی دی او په بدن یې له سره تر پښو پورې تر تشدد نشي پاتې دي. شعب خټک دا خبره واضح کړې ده چې علي وزیر ورته ویلي چې دا تشدد پر ده باندې په بندیخانه کې نه، بلکې د خړ کمر د پیښې وروسته د گرفتارۍ پر وخت شوی دی. پاوس په علي وزیر د تشدد په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی او د پېښور د بندیخانې چارواکو د امریکا ژغ سره د خبرو پر وخت دا خبره رد کړې ده چې ګڼې د پی ټي ایم په مشرانو باندې په بندیخانه کې دننه تشدد کیږي. د کیمرون پاوز وایي چې د هیواد څخه د باکو حرام توریستي ډلې د ایستلو او په مقابل کې د هیواد دفاع به وکړي. پاوز دغه بیان لغه وروسته ورکړ دی چې د باکو حرام وسوالې ډلې په یو برید کې ګڼ شمېر عسکر وژل شوي دي. دا خبر تفصیل په دې رپورټ کې و.
د کیمرون پاوز پرون دا خبر تایید کړی دی چې د باکو حرام په دغه حمله کې 14 تن عسکر وژل شوي او 3 جنگي بیړۍ هم تباه شوي دي. مګر په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پرون ورځې په دغه حمله کې 21 تن عسکر او پولیسګونو د بوکارام ملیشا وژل شوي او هم 15 مشکوک ترورستان نیول شوي دي. هغه کسانو چې د دغه حمله نه وروسته د خپل کورونو وتلي خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې کم تر کمه 20 تن عسکر او ملکیان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بوکارام د ډلې د یوې لسیزې نه د زیات وخت په تشدد کې 20,000 کسان مړه او د 2 میلیون زیات خلک چاد، نایجیر او نایجیریا ته مهاجر شوي دي.
آسترالیا د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. د چهارشنبې د ورځې لوبه کې آسترالیا لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 302 منډو هدف ورکړ. پاکستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 268 منډې وکړې او آسترالیا دا لوبه په 120 منډو وګټه. نن به د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه وي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. راوسو دې رپورټ چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، اجرایی رئیس عبد الله وایي د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو درز دی. شغلی عبدالله وایی که دیس طالبان با دا گنی چی لافغانستان تخه دا بحرانوی دواکونو لوطولو روست با دا داله بیا وقت ورسی جه. پا دی باره کز مش خبریال اکرام شنواری لکابل رپورت را لیجلی.
ایجری ریس عبدالله نند چرشن بی پورست کابل که ویغونی تا پویانا کیویل چی دی پا افغانستان که دا جرگری دا دوام اصلی ایلت دا طالبانو دریز گنی. چی دا خاقیلی عبدالله پر ویانا لمخی دا داله دا سولی دا پارا رامخیتا شوی پرست پا دی للاس ورکی چی دا چا سر خبری کوی او لچا سر خبری نکی او سوک دا خبرو پلس که شامل وی او سوک نوی. ایجری ریس عبدالله ادا وکړه چی طالبان پا افغانستان که دا سولی تنگیدو دا پارا اصلا اراده نلری.
شاید فکر میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی یا با ختم ادامه حضورشان شاید اونا بتانن که دوباره مسلطشان
که داشی فکر وکړي چې د بهرنی ځواکونو د همکاری په پای ته رسیدلو او یا هم د هغوی د حضور پای ته رسیدلو سره کېدای شي طالبان وکولی شي بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي.
ایجریس عبدالله چې د مور د ورځې په مناسبت د ښځو د استازو په وړاندې د سپیدار په معنی کې خبرې کولې ویل چې دی بل هیڅ دلیل د جګړې دوام دپاره نه ویني. په افغانستان د نوري نړۍ پر خلاف د مور ورځ د غبرګولي په سلیشتمه لمانځل کیږي. سکل د غبرګولي سلیشتمه د جمعې ورځ او په افغانستان کې امر رخصتي ده. اجرایی رئیس عبدالله د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبان سره د خبرو لپاره د افغان سیاسینو ترمنځ د یو ګډ دریز د خپلولو اړتیا یادونه هم وکړه. وویل چې د یو ګډ دریز نشوالی هم وسلوالو طالبان ته نوري بهانې ورکوي چې ووایي چې د چا سره خبرې وکړي او له چا سره خبرې ونه کړي.
و همچنان همکارۍ بین المللي ما با امانگی در بینشان
همدارنګ از موږ نړیوال همکاران په خپلو منځو کې پر همغږی سره چې هغوی په خپلو منځو کې د همغږی لپاره کړنلارې لري او هم اړیکې لري لټولو یو خبره واوري.
از همه یک حرف بشنوم.
ایجریس عبدالله ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل لومړیتوب دی، خو په عین حال کې د افغانستان خلک هم خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي. ایجریس عبدالله ویل چې اړتیا ده چې جګړې پای ته رسېدو لپاره ټول سره خبرو ته کښېني او د سیاسي مبارزې له لارې واک ته د رسېدلو هڅه وکړي. چاره شمیر کارپوهان دا گنی چی تراغی چی دا طالبانو اصلی غوختنی تا چی لافغانستان سخه دا بحرنی زواکون دا وطلو مسئله دا حلوی مندل شوی دا دلبا دا افغانستان دا لانجی داخلی عرق پر سر موضوعاتو تا خبرو تا چمتو نشی. دا سیاسی چاره یا کارپو وید مجده چی دا طالبانو دا واکمنی پر محالی دا افغانستان دا بحرنی چاره وزارت کی کار که ووی چی تراغی چی دا بحرنی زواکون دا وطلو مسئله تا یو حلوی مندل شوی که بین لافغانی خبری هموشی یوازی دا تیرو خبرو تکرار بایی او بلا گتا با ونه لری.
دا د ستراسو وخت پورې چې دا سولې مذاکرات یو نتیجې ته نه دي رسیدلي او تر هغه وخت پورې چې دا مشکل حل سمي نه یعنی د بهرنۍ قوتونو موجودیت بین افغاني مذاکرات یوازې د نورو خبرو تکرار دی. هغه خبرې چې په خوا په نورو ناستو کې شوې دي هغه تکرار خبرې دي. په دې اووم پړاو کې یو نتیجه ترلاسه راشي، مثلا یو توافق وشي او دا توافق امضا شي، له هغه وروسته زه فکر کوم چې په بین افغاني مذاکرات کې هم ډېر چټکوالی راځي. اوربان مسئله مطرح کی که ده نور و موضوعات باره که هم خبری حل طبیعا باز غرده کی که
ایجری رئیس عبدالله د طالبانو دریز او د سولې پاسو کې د یو شمېر هیوادونو د شریکېدلو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې د امریکا او روسیه جرمني هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. د دغو هڅو په لړ کې افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د افغانستان او پاکستان دپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتیزل دواړه په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو چارواکو سره د لیدو کاتو سربېره له حکومت بهر له افغان سیاسي مشرانو سره هم په لیدو کاتو بوخت. د دغو لیدو کاتو په لړ کې ښاغلي خلیزاد نن په روانه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو شمېر سیاستمدارانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جرمنی ځانګړي استازي وایي زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه د سولې او اقتصاد انستیتوت د تازه رپورټ پر اساس آشنا تلویزیون د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د مشر غازی نواز ترنی سره مرکه کړې. دا چې آیا د سولې او سنې هڅه کولای سي افغانستان له دې وضعیت څخه وباسي، په دې باره کې ښاغلي تڼۍ آشنا رادیو ته داسې وویل:
زما په نظر باندې دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ناامني، فقر، غربت، بدبختۍ نهایي حد ته رسېدلې دي. ډېر د افسوس خبره ده، د تعصب وړ خبره ده چې د نه په ټوله نړۍ کې افغانستان او په سخته په ناامنۍ کټګورۍ کې ردرومي. موږ هم د دې اندېښمن کړي یو، دغه اندېښنې موجودې دي په افغانستان کې. رابشو د سولې موجوده هلې ځلې ته چې ډاکټر زلمای خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځو مصر هم وکتل او تقریبا د یو ساعت حدود کې زموږ ملاقات درلوده، او د دوی اراده، د دوی احساس چې ما وکتو د سولې د لپاره دلچسپي زیاته وه. موږ باندې هم ټینګار کول او بعضې مشورې او بعضې همکارۍ په غوښتنه باندې نظم په نظر باندې د سولې د لپاره کومه کې چې په خبرونو کې هم ویل شو نړیواله اجماع موجوده ده، په سیمه ایز اجماع باندې کار روان دی. اوس په افغانستان کې خلیلزاد کوشش کوي چې داسې هغه ملي شخصیتونه، قومي شخصیتونه او ولسي شخصیتونه په افغانستان کې بروسوغه خلک، سیاسي خلک، دا ټول نن د رئیس صاحب جمهور ناست کړی وایي هم په دې باندې دلچسپي خالي وجه به سولې ته کار وشي.
بله، په خپل د ځانګړي استاد رستا سو د خبرو اترو په اړه به بیرته هم یو څه ټیکی راوس پړو. خو لومړی په لومړي سر کې اروپایان او بالخصوص جرمني د بین الافغاني ډیالوګ د زمینه برابرولو هڅه اوس پیل کړې دي. په دې خبرو اترو کې څه نه وخت باید وشي ستاسو په نظر چې د روسیې په څیر به نتیجې غونډې ونه شي؟
زما په نظر باندې دا یو ښه فرصت دی. یو خو افغانان د جرمني نه بعد خطرانه لري، ځکه زموږ سره ډېرې سولسیزې پخوا یې افغانانو سره مرستې کړي دي او دا سولیز غونډه خلک دي. امکان لري چې افغانانو په دوی باندې باور وکړي، دوی رول نقش مثبت وي. او رابه شو دا چې د مسکو غونډه چې روسیا وکړي هغه هم ناکام موږ نه بلو، ځکه چې دا دویمه دفعه وه چې روسیا په دې باندې وتوانه ده چې طالبان او د افغانستان سیاسيونو چې د دې نظام بنسټ یې او اسلام مخامخ کړي ول د هم یو خبر مختاګ وو. او بل امریکا ځنګړی استازي ډاکټر زبی خلیزاد چې کوم حال زله روان دي، دا هم موږ باید مثبت نظر ته وګورو، ځکه تاسو ګورئ چې طالبان سره مخ مخ دي، دوی خبر مختلاله دي.
تر یوه حد د خبرو په دوام کې مرسته وکړه خو نتیجه یې نه درلوده. جرمني دا هم ویلي دي چې د خاغلی خلیلزاد په غوښتنه یې د کارته اوګه ورکړی ده. تاسو یو ورځ مخکې د خاغلی خلیلزاد سره ولیدل، هغه څه ویل چې د طالبان سره څه ډول موافقه کوي؟ یعنی په خپل د دوی غوښتنه او اساسي غوښتنه په دې برخه کې څه دي؟
او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد زما سره د خبرې چې کوم معلومات ما ځنه واخیستل، د ویل چې موږ د طالبانو سره په خارجي کچا چې په دوی پیر اړه لري، په طالبانو پیر لري، موږ مطلق پرمختګ شوای دی، موږ هیڅ ستونزه په یغه لار کې نه لرو، خندونه ټول د منځ تللی دي. خو په کات دلته افغاني ارخ پاتې دی چې طالبان نه غوړي چې د افغان حکومت سره خبره وشي، او موږ کوشش کوو چې د افغان حکومت سره خبره وشي او په زمون کې د اوربند پر هم یو زمينه برابر شي. د لپاره وزنه خان د طالبانو دا خبره واچ طالبان سره باید افغان حکومت سره خبره وکړي. خان دا پته دی نور ډیر پرمختګ شوی دی، دا ډیر خوشبینه وو د دې پر موږ نام کړی وخت دا کوشش کوو په مشترکه باندې د افغانستان ټول سیاسيون.
بله، د همدې ټکی په اړه کوشش کوو هم لکه څنګه چې تاسو ویل ټینګار کوي چې د خبراترو دا خبراتره د حکومت په مشرۍ وشي. البته بل خو طالبان د حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا بین الافغاني ډیالوګ د موقت حکومت د پاره کیږي؟
او اصلا مهمه خبره بل ده، هغه خلک چې د دې حکومت بنسټ یې خدلای دی، هغه سیاسيون چې تر پرونه پیر د طالبانو سره جنگدل، هغه قوتونه سیاسي، جهادي شخصیتونه، ملي شخصیتونه او ټول په مذاکرات طالبان د دوی سره مذاکرات کول غواړي، په مذاکراتو کې بوختي نه. ښه خبره ده، یو حکومت تنها دومره نه دی، ځکه دلته د افغانستان عمومي ملي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه دغه پروسه چې د نظام جوړ کړه او د دې خلکو سره د دوی مذاکرات کول د خپل یو ښه اقدام دی. امکان لري چې د موقت حکومت پر اسما په نظر باندې د دې راتلونکو انتخاباتو نه د دې حالاتونه چې په ټوله نړۍ کې موږ بدترین او ناامن ملک یو، ښه خبره دا ده چې موقت حکومت به ټول سیاسي نوس موږ بده باندې اختایو، موږ ورته د راتلونکو هفته کې هم ډېر مهمه غونډه لرو چې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د افغانستان کې شالې ته د سولې لارې یو حل لار پیدا کړو.
خوشاله اوسې تنای سپ ډېر زیات مننه کوو. کور ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل وایي چې له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږم ځلې مذاکرات به نتیجه وه. شغلی پوتزل دا هم وایي چې خلیلزاد له جرمني او اروپا څخه غوښتي چې د افغانستان په سولې کې ورسره مرسته وکړي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د جرمني ونډه او مرسته هغه څه چې افغان حکومت او امریکا له جرمني غوښتي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پوتزل افغانستان ته راغلی، بیا به دوه هیت هم لړ شي. ښاغلی پوتزل نن په کابل کې وی ناسې ته وویل چې زلمی خلیزاد له جرمني د افغانستان په سولې کې د مرستې غوښتنه کړې ده. وایي جرمني د امریکا د سولې د هڅو سره مرسته کوي. پوتزل په دوحه کې دوه میاشتې مخکې د بین الافغاني ناستې د نه دایریدو هم وویل. تر څنګ یې وویل چې د زلمی خلیلزاد د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې.
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکراتو وروسته هم خاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی. په آینده ورځو کې به زلمی خلیلزاد دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره به مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم وایي چې توقع خلاف شپږ واري مذاکراتو نتیجه نه درلودله.
با برگزار شدن دور هفتم و بعد از اون
تمه ده چه پا اوم زل مذاکرات و اول حقه و روست ده بین الافغانی مذاکرات و لپاره دوست هیوادون خپل ونده ده کری پا ده برخه که ده جرمنی مرسته ده مننه ورده ده.
سیاسی سیرون که نظر محمد مطمئن وایی ده جرمنی رول مهم ده او جرمنی تا پا با دسترگنه کتل کیگی.
تر ده محال بوری جرمنی پا افغان سوله که مثبت رول لوبولی ده او دا ځل چې په قطر کې بناسته کیږي د دې په مدیریت باندې د قطر په تسهیلاتو برابرولو باندې زه فکر کوم چې جرمني ته تر اوسه پورې افغان ولس په غسترګه نه ګوري کوم چې امریکا و نور ته ګوري، یعنی مثبت رول لوبولای شي.
د افغانستان په سوله کې د جرمني د ونډې موضوع په داسې حال کې ګرمه ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له تیر یک شنبه رئیس په افغانستان کې دی. خلیلزاد نن د دلکشا په ماڼۍ کې د دوهم ځل لپاره له ولسمشر غنی سره کتلی دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې په تړاو نړیوال اجماع رامنځته شوی او د سیمې اجماع هم باید رامنځته شي. ولسمشر غنی بیا ورته ویلي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنې یو په یو عملي کوي. زلمی خلیلزاد په 15 ورځو کې د نورو کتنو ترڅنګ 13 ورځ بلخ ته هم تللی او هلته پخوانی والی عطا محمد نور او حاجی محمد محقق سره کتلی دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. په جولای کې ویل کېږي چې بین الافغاني ناسته به هم په دوحه کې ترسره شي. دغه ناسته چې قطر به کوربتوب او جرمني به سانتیاوی رامنځته کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوې کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د سه شنبه په ورځ د مالیاتو د غونډولو لپاره د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړ، خو د ګڼ شمیر سیاسي مخالفینو د اعتراضونو سره ځکه مخصوص وایي صدر اعظم عمران خان د نړیوال مالی صندوق څخه د پور په بدل کې ډیر زیانمنونکي شرایط منلي دي.
د نړیوال مالی صندوق د اقساطو د تادیه لپاره د بودیجې د منځوري په کوشش کې حکومت د اوایډ غونډولو لپاره یو پراخه طرحه جوړه کړې ده. خود اوایډ غونډولو وزیر چې کله د جون د 2000 کال د پاره نوی بودیجه پیشنهاد کړه د یو لړ جدي اقتصادي ستونزو یادونه یې هم وکړه.
اف بی آر کې ریونیو کې لپاره 5000
د اوایډ فدرال بورډ ته د 15.55 میلیارډ روپیو یو سخت هدف ته نشوي دی. د دې ترڅنګ په مصارفو کې به هم د پام وړ کموالی راشي چې بودیجوي کسر تر 0.6% کم شي. د ملکي وسلوالو ځواکونو مقاماتو د مخه د لګښتونو کمولو خبر ورکړ.
صدر اعظم عمران خان د سیشن بي پرنسپل غواړي یو کمیسون ایجاد کړي چې د فساد ضد پلټنې هم وکړي.
آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
نن خپل ولست وایم چې خدای کول زبا یو قوی کمیسون جوړوم په دې با صلاحیت کمیسون کې بعد فدرال تحقیقاتی ادارې استخباراتی بیرو ISI د اوایدو د فدرال بیرو او د امنیت او د پاکستان د کمیسیونونو د تبادله ادارې په پکې غړیتوب ولري. دا ټول ادارې په پلټنې وکړي چې څنګه یو شمیر خلکو دا هیواد دومره په پورونو کې ډوب کړ چې اوس یې موږ د بیرته ایستلو کوښښ کوو.
خو سیاسي مخالفین وایي حکومت د فساد ضد مبارزه د خپلو سیالانو د خاموشه کولو لپاره کاروي.
میں نے کوئی کرپشن نہیں کی،
محض دور فساد نہ دے کرے، گناہ پہ میں کڑی ہوئی، خو خدائے شاہد گنم او د احتساب ملی بیرو تے چیلنج ور کون چے کہ زما پہ ارتباط یہ دی وی روپے فساد ہم پیدا کرو زب سیاست پر ایک دم
70 سال سے
داتیرو اویا کلون رئیسی یو سوز واکمان مخاور او مشهور سیاستوالو قانون په خپل قید کې ساتلی. زه صدر اعظم عمران خان ته په دې مبارکي ورکوم چې لدی وو سبا قانون په ټوله یو شان تطبیق شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریدونکو، جمهور رئیس ټرمپ او د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن یو شمیر مهمو ایالتونو ته په سفرونو کې غواړي یو پر بل انتقادونه وکړي او د ډیرو کسانو پام ځانته راواړوي. که څه هم چې د امریکا انتخاباتو ته څه باندې 1500 ورځې پاتې دي، خو دوی سر له اوس څخه د مشخصو مواردو په اړه په یو بل سخت انتقادونه پیل کړي دي. جو بایدن ټرمپ د امریکا لپاره ګواښ ګڼي، خو ټرمپ بیا بایدن د جسمانی او ذهنی پلوه زور ګڼي. نور تفصیل د سمیع الله جلال زپر پورت کې.
د ایوا ایالت د غونډو پر مهال ټرمپ په واضح ډول د 2020 کال انتخابات په فکر کې درلودل. جمهور رئیس ټرمپ چې د بیا ټاکل کېدو توقع لري، د هرې موقع څخه ګټه پورته کوي چې د باراک اوباما د ادارې په اړه شکونه رامنځته کړي او پر پخوانی مرستیال جمهور رئیس ملنډي ووهي.
امریکا باید یو ځل بیا د انرژۍ د بهرنیو تامین کوونکو له خوا برمته نه شي، لکه څنګه چې د اوباما بایدن یعنی خوبولی جو د دلې پر مهال و.
د ټرمپ یو قوي استدلال د امریکا اقتصادي وده ده، خو د تعرفو په برخه کې د هغه سیاست بزګران او یو شمیر تولیدونکي زیانمنوي او داسې اندېښنې شته چې کېدای شي اقتصادي وده کمه شي. ټرمپ ټینګار کوي چې بزګران به له تعرفو ګټه واخلي.
مونږ په میلیاردونو ډالر اخلو او له دې میلیاردونو ډالرو څخه چې مونږ یې له تعرفو ترلاسه کوو، بزګرو ته 14 میلیارده ډالر ورکړل شول. دا رقم تر هغه زیات چې چین ستاسو محصولات پرې اخیستي دي.
جمهور رئیس ټرمپ تر دې وړاندې د رسمي سند راپور په حواله چې د ده د تایید کچه 50% ته نږدې ښودلې، په یو لړ ټویټونو کې د بیا ټاکل کېدو په اړه ډاډ څرګند کړی دی. که څه هم د کوینی پیک په هنتون د سروې لمخې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوه، د هیواد په کچه بایدن د ټرمپ په پرتله په 14 نمرو مخکې دی. بایدن د سه شنبې له ورځې آیووا ته خپل 2 ورځنی سفر پیل کړی او د ټرمپ د مشرۍ په څرنګوالي انتقادات پیل کړي دي.
I think he's genuinely a threat to our core values.
فکر کوم هغه واقعاً زموږ بنیادی ارزښتونو ته یو تهدید دی. هغه په نړۍ کې زموږ موقف ته تهدید دی. د دې د ورځې د مراسمو پر مهال دا ماته عجیب و چې هغه د ټویټ لارې پر هر چا باندې برید کاوه. د لندن له کاروال څخه نیولې بیا تر امریکایي هنرمند بیت میډلر پورې.
مخکښ دیموکرات کاندید د تعرفو په اړه د ټرمپ ادعاوې هم متناقضې وګڼلې. تر اوسه بایدن او ټرمپ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په کمپاینونو کې د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو د 2020 کال نومبر میاشتې ته ډیر وخت پاتې دی او د 2018 کال ټاکنو وښوده چې د وروستیو شیبو تحولات هم له پامه نه شي غورځېدای.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کامیرون په شمال کې د دارک په شار کې د بوکو حرام د تروریستي ډلې د حملې څخه وروسته د نایجیریا او د چاد سره په خپلو شمالي سرحدونو کې اضافي عسكر ځای پر ځای کړی دي. نور حال پر رپورت.
د کامیرون د چټک جواب د غوند عسكر په لوړ आवाज وایي چې موږ به د خپل ملک نه د بوکارام د تروریستي ډلې په مقابل کې په صداقت او وفادارۍ دفاع وکړو. د کیمرون فوز پرون دا خبر تایید کړی دی چې د بوکارام په دغې حملې کې 14 تن عسكر وژل شوي او 3 جنگي بیړۍ هم تباه شوي دي. مګر په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پرون ورځې په دغې حملې کې 21 تن عسكر او په لسګونو د بوکارام ملشه وژل شوي او هم 15 مشکوک ترورستان نیول شوي دي. هغو کسانو چې د دغې حملې نه وروسته د خپلو کورونو وتلي خبریالانو ته ویلي دي چې په دغې حملې کې کم تر کمه 30 تن عسكر او ملکیان وژل شوي دي. دغه سیمې یو قومندان وایي چې د بوکارام د نور حمله د مخنیوي د لپاره اضافي عسكر په سرت کې چول شوې دي. هغه وایي وایي چې دا مشکل ده چې په ټول سرحد کې د حفاظتي دیوال جوړ شي، مګر په دغه سرحد کې به شپږ متره جوړ او څلور متره بردار خندق جوړ شي. هغه وایي چې د هغې هدف دا ده چې هم د بوکارام د ډلې ملیشا کیمرون ته د راتګ نه منع کړی شي او نه هم د وتلو په وخت کې محفوظ پاتې شي. هغه وایي د کیمرون فوج په سرحد کې ټول خطرناک سیمې په خپل قبضه کې لري، مګر دانش ویلې چې څومره عسكر په سرحد کې ځای پزې شوي دي. ویشکلن صالحو جمیله چې دغه عملی په وخت زخمی شوي او اوس پروختن کې دا وایي خلکو هر خواته منډه را منډه وهلې او دا د خپلې ملګري او یو شمیر نورو خود سره په یو مکتب کې پټ شي وو چې د چاودنې اواز واورېدل شو. هغه په دغه چاودنې کې زخمی شو. هغه وایي چې هغه ته دا معلومه شوې هم ده چې د مکتب ځینې دیوالونه ونړېدل. د دغه سیمې گورنر وایي چې د کیمرون په شمالي سرحدونو کې په دې دریو هفتو کې دا د کیمرون د ډلې اوه حمله ده. هغه وایي هغه یو ځل بیا د سیمې د ټولو خلکو وغوښتل چې د فوج سره خپل همکاري شروع کړي تر څو ډېر زر بیرته هلته امنیت ټینګ شي. هغه وایي چې په خطرناکو سیمو کې د خپل ځان نه د دفاع ډلې هم فعال شوي او هغه وایي چې د هر قسم مشکوک حرکت په باب باید فوج ته اطلاع ورکړی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بوکارام د ډلې د یوې لسیزې نه د زیات وخت په تشدد کې 20,000 کسان مړه او د 2 میلیون زیات خلک چاد، نایجیر او نایجیریا ته مهاجر شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو ریدونکو، د امریکا د مشیګن د ایالت یو اوسیدونکو چې په خپل ځان د مکه معظمه والی خالد السعود بللی وو او له خلکو څخه یې په میلیونونو ډالرونو په چال او دوکه وهلی وه، پولیسو په روانه میاشت کې ونیو. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته چې سید سلمان شاه تاسولې.
د امریکای د مشیګن د ایالت دا اوسیدونکو چې لزان نه په سختګي ډول د مکه معظمه والی خالد السعود جوړ کړو او په میلیاردونو ډالرې لخلکو نه په چل او دوکا کې وهلیو پولیسو په روانه میاشت کې ونیو. دغه جعلساز او ماهر ګڼ کپ چې اصلا د لاتینی امریکا د کولومبیا په پایتخت بوګوډا کې زګیدلو د امریکای د مشیګن په ایالت کې غټ شوی. کشر ورو روای چې په اکتوبر کې مور او پلار سره طلاق واخسته او دوی دواړه به سرنوشت ته پاتې شو. د مشیګن د ایالت ایوې ایسوی کورنۍ دواړه غړ کړل او ورورې د جرمونو د ارتکاب او غلا کولو سره علاقه پیدا کړه. هغه په 1968 لمریز کال کې د کالیفورنیا د ایالت د هویت کارت واخیسته او ځان خلکو ته د مکې معظمې د 90 کلن والی شهزاده خالد السعود په نوم معرفي کوو. د انټرنیټ نه به د سعودي د شهزاده عکسونه راایستل او په انسټاګرام کې خپل اکاونټ خلاص کړ. یو غټه شبکه جوړه کړله. کګناک په 1970 لمریز کال کې د لاس انجلس د ښار له یو هوټل نه د مکې معظمې د والی په نوم د 3,438 ډالر بل وه او بیا چې کله د لوموزین د موټرو یوې کمپنۍ ته ځان معرفي کړ او غوښتل یې چې د 2,500 امریکایي ډالر نه وهي، پولیسو چاپه غورځوله او ونیو. د میامی هیرالډ او لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼو د رپورټونو له مخې دغه جعلساز سعودي شهزاده د تیرو شپږشو کلونو په موده کې نور ډېر جرمونه هم کړي دي. خلک یې په دې چال تیر ایستل چې دی به په سعودي عربستان کې ورته قیمتي پروژې ورکړي. دومره پیسې پیدا کړي چې په 1996 لمریز کال کې په میامی کې د فونټینیلیو په مشهور هوټل کې د پانګې اچولو په نوم د دغه هوټل د څښتن نه 5,000 ډالر د بخښې په توګه ووهل. خو خلک هغه وخت پرې بدګمانه شو چې د په خوراک زیاتره د خنزیر غوښه خوړله او پته ولګېده چې د مسلمان نه دی او دروغ وایي. کګناک سره یو ځای نږدې ملګری او شریک چې ویلیمسن نومېده پولیسو ونیو، خو هغه په محبس کې خودکشي وکړه. پولیسو د کګناک له کور نه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د سرو زرو هارونه، یو قیمتي فراري موټر او د الماسو ګوتې راایستلې دي. هغه اعتراف کړی چې په میلیاردونو ډالر د خلکو پوروړی دی. پولیس وایي چې دغه ټول قیمتي شیان به لیلاموي او په قرضدارو باندې پیسې سپاري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.